است.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کو. زه عصمت څاروان یم. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر یوې شسی له کوره د تیښتې په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړې ده. د سترې محکمې لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا شزه د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمې د حکم له مخې په 9 درو ووهل شوه او هم په 2 کاله او 6 میاشتې بند محکومه شوه. په خبر پاڼه کې پر دې شزی د لګول شویو تورونو په اړه چې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې جزئیات نه دي خبره شوي، خو ویل شوي چې پر دې شزی د سزا د عملي کېدو په محل د جزایي محکمې مسؤولان او کارکوونکي او دغه راس عام وګړي حاضر وو. د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې پر تورنو کسانو د دا ډول تعزیری سزاګانو تطبیق تل د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو له انتقادونو سره مخامخ شوی. هغه د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی او د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپی پروژې د عملي کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګري همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خوره کې د ټاپی پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د خبر پانی پر اساس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی هیواد چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې پر ټاپی پروژې کار پیل کړي. افغانی سره میاشت ټولنوي پرون پنجشنبې نور څوار لستنه د سوری زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانی سره میاشت ټولنې په مالی مرسته کیږي. د ټولنې له دې مخکې هم په ځلونو په افغانستان کې دننه د سوری زړه ماشومانو د درملنې خبر ورکړی. مخکې لدې چې د افغانستان پر روغتونونو کې د ډاډول ناروغانو د عملیاتو لپاره امکانات برابر شي، ډیری پسوري زړه ماشومان بهرنیو هیوادونو په تیره بیا جرمني ته استول کېدل. د امریکا د جمهور رئیس ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. ترامپ چې پرون پنجشنبې په فلوریدا کې په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل چې د دغو مناظرو ته چې د سپتمبر په 4مه، 10مه او 15مه به ترسره شي سترګې په لار دی. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکاوه چې د اساسي موضوعاتو د سرحد امنیت او اقتصاد په اړه ستراتیژي نه ده بدله شوې. دا لکه چې کاملا هاریس د مینسوټا والی ټیم والز د خپل برستيال په توګه وټاکه د ترامپ لوبړی خبری کانفرنس دی چې پکې را څرګندېږي. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي روسیې هیواد ته جګړه ورورې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دي. زيلنسکي دغه څرګندونې پرون پنجشنبې وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکرين له لوري ناڅاپي برید په شا تمبولای دی. د اوکرين ولسمشر په خپل خبرو کې په مستقیم ډول دغه برید ته اشاره ونه کړه، خو روسي ویلي چې دا درېمه ورځ ده چې په سیمه کې له زرو اوکرايني سرتیرو سره چې د ټانکونو، زغرګاډو او توپونو له ملاتړ برخمن دي په جګړه کې ښکیل دي. د اوکرين ولسمشر وویل د اوکرين د پوز د جګپوري جنرال الکساندر سیرسکي څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوي او زیاتې کړی چې دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا لري.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې
له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سرموشي مرستيال افغانستان بهر د داعش ته حمله په وړاندې خبرداري ورکړي. افغان سوداګر وای د تور حملاري د بندیدو لکه بلې زیات مالی تاوانونه کړي.
د افغانستان سیزن سراسي دی او باندې یو باندې جوړ کیږي دا 1800 کاغذونه.
په اورسګان کې د استرالیا ځواکونو لوري د وشل شویو کسانو خپلوان د تاوان غوښتنه کوي.
زما مسیانې بیا پلار کړی دی برناکب چاندې توس د دغه طالبان سره اړیکې لري.
په هلمند کې د ګرمۍ له کبله ډیر ماشومان ناروغان شوي دي.
روغتونو کې تقریبا ځینې د ماشومان د لاسخه چې بستر او بسترې په ماشومانو خپل ژوند لاس ورکړي.
په کندهار کې کولالان وایي تولیدات یې تر پخوا ډیر خرڅیږي.
دا کښنی منګې ډیر وځي په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن یې ولوي دی بیا د ګلدانۍ سیزن دی.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه خپل مالی او لوجستیکی امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستان د باندې تروریستي بریدونه وکړي. داعش چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دور وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. په مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړی برید مسؤلیت هم په غاړه واخیست. تفصیل نوریاس نوری تر اوروي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هیواده بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداري پرون پنځمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همې د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلا وطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. که څه هم اتریشي چارواکو د چهارشنبې په ورځ په پلازمېنه ویانا کې د ټایلر سویفت په نوم د کنسرټونو په یوه سالون د یوه پلان شوي برید په تړاو څو تنه مشکوک کسان ونیول، خو ویل شوي چې دوی د داعش د افغانستان د خراسان څانګې سره کوم تړاو نه لري. خو ښاغلي ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څانګه په بهر کې تروریستي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب و جذب هڅې تیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تیره میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یو مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګه په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولې دي. د طالبانو حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو دغه جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکوف همدارنګ خبرداري ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او ورسره تړلې ډلې د افریقا د وچې یو لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړي او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالی نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخې پورې یوه لویه سیمه به په اغېزمن ډول د داعش تر کنټرول لاندې راشي که دا ډله خپل نفوذ ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/ازادي رادیو.
یو شمیر افغان سوداګر وای په تیره یو ونی کې د هغو بارونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندیدو چې چلوونکي د تګ راتګ موقتی اسناد یا ټارنلري دوی ډیر زیانمن کړی دي. دوی وایي سلګونه زره افغانۍ تاوان کړی او هغه موټر چلوونکی چې یاد سند لري پاکستان ته د مالونو د لیږد باید دوه برابر لوړه کړی ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرو دا ستونزه تاییدوي او وایي چې له دې عمله د تورخم دروازې دواړو خواو ته سلګونه لارۍ بندې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لاری چلون کی شیراغا احمد زی ازادی رادیو ته وویل کومه میوه چې د غختل ل افغانستان او پاکستان ته صادره کړي د خرابېدو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درول دي پاکستان کې مشپات اخلي په ټیټ کاغذو باندې دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تبا کړه بیګار بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړ کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل کډ تورخم بندر دروازه خلاص نه شینو میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. د په خبره چې موټر چلون کې ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو غړي زردالو زما خپل دی د سید نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پریږدي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږه مو کې چې غاډي به تسلاد او زمون ټول غاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزو پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په ګیټ ثرو سپری خنه دي. ټول تاجرانو ډېر په ملنا پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ تا دیو لنډمهاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د غړي هوکړې پر بنسټ بارونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پای ته رسیدل بولي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د بارونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوی ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غنی خونې مشر خان جان الکوزای وایي هیله لري چې د ورستی ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ را تګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. څو وخت نه را پدې خو دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ تجارانو ته ویل دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې بیا ته چور رسیږي، مالم ګروګان ونیسي او په تکلیف یو. امیدوار يم چې خرزل دفاره دغه موټر ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لارې او د پاکستان 0 لارې ته د سند ورکړل شوې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
په اورزګان کې د استرالیي ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو یو شمېر کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډلې د چهارشنبه په ورځ وویل استرالیا هغو افغانانو ته چې څه باندې یو لسیزه مخکې د دې هیواد د ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي تر اوسه د تاوان ورکولو په برخه کې خپل ژبنه نه ده په ځای کړې. نور حال نوریاس نوری اوروي.
خپل حق غواړ زما اعتمام ته به خپله رسېږي. زما مسیانې بیا پلاره کړي دي برناکه
مریم د اورزګان ولایت اوسیدونکو د نړیوالو ځواکونو له لوري د خپل وژل شوی زوی حمید الله حق وړي. مریم چې وای زوی بی ګناو استرالیي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډیره بیرحمۍ واژه.
نو بالا د شپې د مخره له چاپه یووله. نو موږ ګرته یو تاک تکړو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې راولار سوله داسې کلکین ورته کتلم بالا ورته کښ سوله چې اندی توس د دغه طالبان سره اړیکې لري ورته کاشه کړل زما زوی په چړو په برچو را مړک.
میرمن مریم وای له زوی څخه دوه کونډې او څو یتیمان ورپاتې دي او اوس ژوند په ډېره سختۍ تیروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. دا په اروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی، بلکې ډیر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 دیرش ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 کاله مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجه یې ښیي چې 9 دیرش افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي، خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو شاوخوا 1 لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریه د اروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریه وایي ډیر یتیمان ورپاتې دي او ډیر له بېوزلۍ کړیږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل،
چاله قوتې اله کې بس مخ باندې په وخت کې راوګرځوي همدستې بس وشتي زه کور ته ومه سره وم ما باندې وم خلک و دوه کس په دې خونه کې راته ولا چې ماشین سو دی و تیاره ته وخت یې مره میدان کې اله کتول ول مرزا خان فخري چې مره ټوب کړل دی نو چې ورن دی کاینا وشي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د تاوان تر څنګ د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینچ نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی. په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 دیرش قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو، ډیری سرتیری په اروزګان ولایت کې دیره وو. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې 40 کلن ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 لومړي کال وروسته پیل شوی و، 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
یو شمیر ایرانی رسنۍ د تهران په شهریار سیمه کې د نږدې 50 تنو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. دا اقدام وروسته له هغه شوی چې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه باید ټول بی اسناد کډوال له دې هیواده وایستل شي. یاد کډوال په اسکر آباد کې د کډوالو کمپ ته استول شوی دی. د نیول شویو افغان کډوالو کورنۍ د اندېشتې په څرګندولو سره وایي چې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او د لیدنې اجازه هم نه ورکول کیږي. نور حال په دې راپور کې
تازه د ایران په پلازمېنه تهران کې شپږ څلوېښت تنه افغان کډوال نیول شوي دي. د ایران د مهر خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د اګست په 1 راپور ورکړی چې ډیری نیول شوي کډوال د ایران د پلازمېنه تهران شهریار سیمه کې نیول شوي او اسکار آباد ته د کډوالو یو کمپ ته لېږدول شوي دي. راپور کې د تهران د شهریار د امنیتي ځواکونو د عمومي قومندان علي رضا فتحي نژاد په حواله ویلي چې دا اقدام په بیړني ډول د بیا اسناد افغان کډوالو د راټولولو د طرحې د عملي کېدو په ترڅ کې شوې دي. فتحي نژاد زیاته کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو شتون د دوی لپاره یو ننګونه ده او دوی به وایستل شي. تر دې مخکې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان ویلي و چې ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه له ایران ووزي. خو د دغو نیول شویو کسانو کورنۍ اندېښنه لري چې د خپلو بندیانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. کیهان د ایران په تهران کې یو بل افغان کډوال دی چې د تهران د خاوران په ترمینل کې د ایراني امنیتي کسانو لخوا نیول شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په مشهد کې ایراني پوځیانو ته د پیسو له ورکړې وروسته بیرته ایران ته راستون شو.
مامور امروز روان که سمت مشهد، مشهد هم خبر
هغوی په همغه ورځ موږ مشهد ته ولېږلو. ډېره هڅه مې کوله چې خوشي مې کړي، خو څوک مې هلته نه پیژندل. بیا مې واورېدل چې ځینو کسانو پیسې ورکړي او خوشي شوي او ما ته هم 1 میلیون تومه.
د
او ما هم ماته میلیونه تومان ورکړل. په کم کې وضعیت ډیر خراب و، د هغوی چلند هیڅ سم نه دی. ما د کم تر شا ښځې ولیدلې چې راغلې وې ژړلې او بېوخه کېدې، خو چا یې پروا نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو ځل بیا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او تاوتریخوالی ډیر شوی. په تر ټولو تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې د یو ایراني پولیس له لورې یو افغان تنکی ځوان شکنجه کیږي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې پولیس د تنکی ځوان پور میګ زنګون ایښی او ادعا کیږي چې د دې 15 کلن هلک اور میګ زیان لیدلی دی. د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شو چې د تهران په هرمزګان ولایت کې یو افغان ځوان پر لیکار مشر وواژه. په همدې حال کې اسنا خبری آژانس په خراسان رزوی ولایت کې د ایران د پولیساتو ځواکونو د قمندان مجید شجاع له قوله ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي.
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران چې د تنورونو، ګلدانونو، کوزو او لوښو په جوړولو بوخت دي، وایي چې د تیرو کلونو پر تله د کلالۍ مسلک وده کړې او ډېر مینهوال پیدا کړي دي. اوس مهال د کلالانو په لاس جوړ شوي توکي لری پرتو سیمو او ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرې شي. نور حال په دې راپور کې.
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کلال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روز، دغه کوچني منګیان ډیر روز، دغه تورسان چې دغه ډیر روز، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کښیږي. اولا دغه خلک پیاده رو، خلک بس چیریږي، بس اوبه ځینځي، دغه ګیلاس ځینډکۍ بلا چشه، دغه ډیر روز او دغه کوچني منګي ډیر روز. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د مازې دوبی دغه سو سیزن یې ولوی دی، بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دی. ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوی دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، درغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کلالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک للارې برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کلالۍ لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پر شاتر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بلدا ولسوالۍ ته میوند ته، داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پر شات ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صدرېږي. او د پخوا تر وخت چې دغه زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه وخت شوي چې د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ کورځي خپل ځان ته راوړي.
د عصمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کلالۍ تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کلالۍ صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینهوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو، د دې منګیانو اوبه مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې د جای کو د یخې اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مرضی څخه وقایه ده. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي، د جتر څنګ ما دا رانیولې دي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي ده، هغه هم سره ده کوم، ځکه دا د رواج لري او دا رواج اوس ته په مخله لري.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښار او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار له او د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو واوري.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې ګرمي ورځ تر بلې په ډېرې دوده او د ډېرو کورنیو ماشومان له ګرمۍ څخه په ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو ترڅنګ بوډاګان هم د ګرمۍ له امله ناروغ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ګرمۍ سخته څپه د دغه ولایت ځایي اوسیدونکو زیات اندېښمن کړي دي. شاوخوا دیو نی وړاندې په هلمند کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست د غلطه خلکو ته خبرداري ورکړي چې ځان او ماشومان د ګرمۍ څخه خوندي کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغه خبر د یوې اعلامیې په خبرولو سره خلکو ته ورکړ او یې ویل چې د غلطه اوس مهال د تودوخې درجات د اوسلویش څخه نیولې تر نه څلویش درجې پورې ځان رسوي. که څه هم طالب چارواکو د غلطه د سختې ګرمۍ له کبله د رامنځته کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته خبر ورکوي خو چاته د زیان په اړه څه نه دي ویلي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي د غلطه ګرمۍ په زیات شمېر ماشومان زیانمن کړي دي. محمد حلیم د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي او وایي چې په دغه ولایت کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې لوړیږي خو وایي خلک د ګرمۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره امکانات په واک کې نه لري.
ډیر مسلمانان په دغه ګرمۍ په موسم کې د مریضۍ سره مخامخ کیږي. مای بیا په چیرې ماشومان خو چې وینو موږ ته روغتونو کې تقریبا ځای نه د ماشومان د لاسه چې بستر اکسیزیاتو ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړي په دغه ګرمۍ په موسم کې. نو ګرمۍ ډیره زیاته د ماشومان بیا بیخي پر ماشومانو اغیزه کوي. نو ګرمۍ ډیره زیاته ده خامخا ګرمسته. زما خپل یو بچی و نو تقریبا اوس زیاده م بس یو لږ سمسوي دی. دوا اوس هم پرې لمبې ولي وو بیا م روغتون ته بوتلې. دا په تقریبا درې ورځې به په روغتون کې بستر و بیا م راوستې. اول زما خپل د خپل بچی د شیم نور هم په کلي کې په وطن کې داسې ماشومان ډېر دي چې هغه لمبې ولي د ګرمۍ د لاسه.
هلمند په اکثر ولسوالۍ کې اوبه او ونې کمې دي او زیات شمیر خلک په وچو دښتو کې هلته ژوند کوي چې له دې امله هم دغلته ګرمي نور تاثیرات هم پر خلکو او ماشومانو اچولی سي. محمد نعیم د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دی وایي چې په دغه ولایت کې د ګرمۍ د څپې خلک زیات په ستونزو کې اچولي او د برېښنا او کولر د نشتوالي له امله په باغونو کې وخت تیروي. دی وایي د دغه ولایت خلک د اقتصاد له اړخه زیات کمزوري دي او د اکثره خلکو ماشومان لمبې وهلي دي.
د ګرمۍ سره خو ډېر په تکلیف یې وسته. د هوا درجه چې لوړه سوې ده د څلور څلوېښتو څلوېښت ده. د خلک د اقتصاد خو هم ډېر اوس کمزوري دي. د کولر وس هم نه لري، د هندارې وس هم نه لري او په کور کې داسې ډېر خلک ما لیدلي دي چې خواران په یو شینګیا کې دی اوس ګزاره لري. په ودانۍ سه د ډېر ګرمۍ سره راوځي چې بس یو شینګیا ته سي او د اوبو سره ډېره ګټه اوس اخلي د کشنی مومنان دي. نو دا خلک د کیسه څخه ډېر کمزوري دي. د انداریو د کولرانو وس نه لري او مریضان ولې چې د کشنیان د لمبې تاثیر دي. د کشنیان اوس اکثر کشنیان د لمبا وي او دغه څه بس مرګ هم ډېر سوی دي. د کشنیانو چې ولې د کیسه څخه هم کمزوري دي وس هم نه لري پیسو یا د واده.
دا فداسیال کې چې همدا شاوخوا دیونی وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم خبر ورکړ چې بشریت د تودوخې له یوې ډېرې جدید څپې سره مخامخ دی. نوموړي وویل چې هر کال د اټکل له مخې په نړۍ کې شاوخوا یو میلیون کسان د سختې ګرمۍ له امله مري چې دا د توپان په پرتله ډېره زیاته مړینه ده. خو د دغه ولایت په ناوي ولسوالۍ کې یو ځایي ډاکټر او درمل پلورونکي صدیق الله سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په زیات شمېر هغه ناروغان راځي چې د ګرمۍ له امله ناروغه شوي دي.
دلته هلمند کې خو لکه څنګه چې تا وویل ګرمۍ ډېره زیاته ده او دې ګرمۍ نه یوازې ماشومانو ته ستونزې پېښې کړي بلکې لویان د ستونزو سره مخ کړي. ماشومانو ته نه یوازې اسهال استفراق پیدا کیږي بلکې ډیره شدیده تبه هم پیدا کیږي چې هغه دوامدار بستر او دوامدار تداوی یا درملو ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې موږ په کلینیکونو کې د دواو ډیر زیات کمی دی. زه د ناویل سوالی بازار کې درملتون لرم. سچې کلینیک ته مریضان راځي یا مراجعه کوونکي راځي دوی شخصي درملتونونو ته د دوا لپاره هستوي.
روغتیایي کارپوهان وایي د ډیری ګرمۍ پر مهال ډیری اوبه څښل، سبزیجات او میوې استعمالول، د ګرمۍ په موسم کې د نیمه لستونو لرونکو جامو نه اغوستل او نرمې جامې اغوستل، او په ګرمۍ کې بهر زیات نه ګرځېدل یا اوسېدل هغه څه دي چې یوه کورنۍ ځان او ماشومان خوندي کولی سي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر یوې شسی له کور د تیښتې په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړې ده. د سترې محکمې لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا شزه د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمې د حکم له مخې په 9 درو ووهل شوه او هم په 2 او 6 بند محکومه شوه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپي پروژې د عملي کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس له لارې د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګري همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې په تورغونډۍ بندر کې د ریل ګاډي د سټېشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبري وکړې. افغانی سره میاشت ټولنه وای پرون پنجشنبې نور څوار لستنه د سوری زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانی سره میاشت ټولنې په مالی مرسته کیږي. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسیې هیواد ته جګړه وروړي او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړي دي. زیلنسکی دغه سرګندونې پرون پنجشنبې وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه یې د اوکراین له لوري ناڅاپي برید په شا تمبولی دی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمو سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد. په پیل کې به درته وایم چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک، پوښاک او نور آزاد ژوند پاک کوم حقونه لري؟
اصلا خو دا سړي په ټول نړۍ کې کومش په مجموع کې د انسان خبرو وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دیدلې. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه حقیقت چې الله تعالی ورکړی دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده. دغه شی دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې هیوادونو کې. البته خو په افغانستان کې به دا یو څه زیات د مسله زیات ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنې اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولې دي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې، بیا خو نو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاړیږي دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتي، طبعاً چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخ وویني نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخ وویني. نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې زموږ په افغانستان کې پیل حال دي چې ځوانان د تیښت په حالت کې، ځوانان د وتلو په حالت کې، چې کدرونه او استعدادونه مو وزي، ځوان کدرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي، پر ځای د دې چې ودی ته نورې تانې ورکول شي یا د دې نور د استعدادونو مخه ونیول شي، باید د دې استعدادونو ته لا هم پیسله کار وشي او د دې استعدادونو نور هم وغوړول شي. نه دا چې مثلا د دې استعدادونه ټپ کړکیږي، د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هغه هیلې چې دی په ځکه لري په هغه باندې په لوی لاس خاورې اړول کېږي. زما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې هغه حکومت یې، که هغه د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې، که په مسجدونو کې ملا امامان یې، که په ټولنو کې مشران یې، فرهنګي شخصیتونه یې، سپین ږیري، دغسې مخور کسان باید را وړاندې شي او د ځوانانو سره په سلا مشورې باندې د هېواد چارې، د هېواد سمون دپاره، د هېواد د پرمختګ دپاره باید کار وکړي.
بله، راځو همغې لومړۍ پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تېره بیا د ځوانانو په پوښاک کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده، دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه چې زه کله ناکله د ملګرو سره ناست یم، په خپله کورنۍ کې ناست یم، موږ چې کله دغه بهرني هېوادونو ته ګورو، د دوی د یو لیرې کلي، یعنی د یو که تاسو وګورئ د غره په لمن کې هم یو 15-16 کور یې هلته، د هغوی لباس او د یو ګڼ میشتي ښار لباس یو شان دي. یعنی د دوی په لباسونو کې هیڅ فرق نه. زموږ هغه متاسفانه زموږ هغه د زبر مثال خپل د کندهار هغه درکم، د کندهار په ښار کې موږ یو قسم لباس لرو، ولې د کندهار د ښار څخه فقط تاسو یو 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډي چې ورواوړې، دلته بیا ارغنداب دي، د بابا صاحب سیمه ده، دلته بیا بل ډول لباس دي. او باور دی اوسه چې دا خلک که څه هم په هره جمعې ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالیه بند ته، د بابا صاحب زیارت ته، دلته د بابا صاحب ته کې ته، د ځوانان ورځي د ښار څخه هلته میلې کوي، هلته ګرځي را ګرځي، مجلسونه کوي، مجالس جوړي، ساتیری کوي، خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلي. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بیلمی، او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتري کې له توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه، دغه د لباس واټن، دا شان باید راکم شي. د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول شي، د چا په لباسونو باندې باید ونه خندل شي او نه د چا په لباسونو کې مداخله وکړل شي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستې دي، یو څوک راباندې خاندي، یا څوک راته وایي چې دا ما اغونده، یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده، یا تا ولې لونګوټه تړلې ده، یا تا ولې مثلا پکول پر سر کړې دي، یا تا ولې د مثال په ډول ورشتان داسې جوړ کړی دي، یا هسې جوړ کړی دي. زما فکر سره دا جزئي جزئي شیان دي، په دې باندې باید د ځوانانو زړه
بله. کله چې یو ځوان له پانتون څخه فارغیږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پانتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمی رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه هکله باندې خبرې راته وکړه، یعنې څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، تاسو هم دا دوره تیره کړې، ما هم دا دوره تیره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري، ولې په هغه کې دوی مداخله کوي؟ هغه ته هم نه پرېږدي.
په ټوله نړۍ کې نه، زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. د افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د پژبندنې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندې، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای شي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبې ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې تورې او دغه پټۍ چې وې زرغونې پټۍ وې، یو ډول چې وې تورې وې او دا پټۍ چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزایا کوله ده. نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل لباس پوهسته، په هر ډول کالي او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او هغه تور دغه یو ورسره تور خولي چې ورسره انتخاب کړ نو دغه ټول دي باسونه چلته موږ کړ یو ډول کیفیت درلود زموږ د ملګرو عکسونه دغه بیا ورسپانه کې موږ زموږ انزور راغلی نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلود په خاص ډول د خولي غرزولو انداز کنه یو ډول کیفیت درلود یو ډول خوشحالي درلود نو زه نه پېژم چې وګړي په لاس باندې د ځوانانو خوشحالي ته د پایټه کې شول کیږي ته یو چا باندې په زور په وځ زور باندې یو شی تحمیلې یو یو څوک په خپل خوښه باندې یو کار کوي اوس موږ دې ته څه درور کو دا خو نه دینی اړخ لري نه اسلامي اړخ لري نه په اسلام دنیوي اړخ لري نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد شکیږي نه په دې باندې موږ ته ډیره خوشحالي راځي نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکړي نو په دې کې اوس مشکل چیز دی اوس ته په ارشي کې افغانستان نور ټول جوړ سو صرف دا د پونتون چپنې پات دی باید موږ دا رن سپینې کو کنه نو خو نو ټول افغانستان ګول ګلزار دي ټول کارونه سوي دي صرف دا ته کار نه دی سوي نو د هیواد نور برخې ډیر کاندو کپار پر چی دي زموږ اوس ماشومان پر سړکونو باندې پراتی د شپې ترې وی او دوی به جګ پورې هغه کورونه ته نزي پر سړکونو باندې بيديږي موږ باید هغو کندو یتیمان غمو خورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباری او په مین شخونو په دې شانو کې بیچارهګان در بدل سوي موږ باید وای په فکر کې اوسو دا خو جزئي جزئي خبرې دي دا خو ورسته بیا د دې قرار قرار چې کله د ملت یو موټی شي چې کله زموږ اقتصاد زموږ تعلیمي بنسټونه زموږ فرهنګي بنسټونه زموږ ملي اساسات دا ټول جوړ شي ورغول شي یو ورسته پر دې باندې قرار قرار کار کېدلی شي اوس د دې وخت نه دی چې په یو شو په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکوښغنه باندې وي
که راسو دې ته په خو به کله دغه څه بدلون راته هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې نو پوښتنه به کېدل له استادانو نه محصلینو نه خوخه به غوښتل کېدل مګر اوس تصمیم یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسی دا څومره بی اتفاقی رامنځته کوي څومره د محصلینو او استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي
بالکل نو خدغه خبرې دي کنه چې اوس مثلا د دیکتاتوري نظامونه چې کنه هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي په یو داس ټولنه کې چې مثلا الته د خلکو څخه پښتنې کېږي د پرندم کېږي په داس ټولنه کې به متاسفانه دغه مشکلات نه دا ګوره اوس موږ په مکاتبو کې وو الته په مکاتبو کې ځوانان ته ویل کېدل چې تاسو به په دریشي کې راځي کنه ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وو هغوی په دریشي کې نه راتلل بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکې کوم دا تصمیم ونیول سو چې نور به ځوانان خپل وطبیعت ته پرېښول سي ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو دا خو یو ښه خبره وه مثلا د مکتب او د دغه سې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لښتر لږه کنه یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلانې لیسېز د کوونکي دي یو څوک یې پېژني چې دا د پلانې ښوونځي زده کوونکي وو دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه دی اوس چې درس په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښو ځکه چې هغه چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو دا ځوانان به زده کړې نه کوي کنه اوس موږ خدای ستولنه نه ده چې اوس زده کړې و دې ته د سوي اضافي شی ښکاري کنه وکړه اوس موږ په ټولنه کې دا بدبختانه دغه دغه چې چاته وایي چې تاسو زده کړې نه دي کړې یا مثلا ته باید زده کړې ته مخه کېدی تاسو په بدل کې هغه پلانې چې میلیونر دي هغه کمې زده کړې کړې دي هغه پلانې چې اورو نه زده کړې خو دې ته پاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په میلیونر سي خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلې سي لږ تر لږه یو لوحه وویلې سي لږ تر لږه خپل اولاد ته قران عظیم شان پر وشه لږ تر لږه خپل د سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه تا خو د دې د پاره دي اوس د دې د پاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې ملونه سه خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي ځکه نه کینو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې پرنجونو باندې زده کړی بده دي بل برخه کې به مثلا ځوانان مایوس شوی دي د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډیر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغه سربیره بیا دغه سې شانچ پر تحمیلیږي چې دا مکه او دا وکه او دا نو زما فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډیر یو بد وخت یې زموږ
بله د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلې دنیا یې لیدلې پارس پیږي او بیا دغه سې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنۍ په زړه نه وي تاسو په نظر دا خلک پیږي نه دا کوم تخنیکي زدا دا قستان دسی کوي دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لارې لارې نه دوی وکولی سي وطن پرېږدي. د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي؟
ولا زموږ په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم، په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تیر څخه زده کړې نه کوو که نه. اوس ګوره زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد ترکی نظام رالی، هر څه یې سره کړه که نه، مثلا دروازې هم سرې شوې، په سره رنګونو ولړسولې، او بیرغ هم سور سو، مثلا د ارګ دروازې په سره رنګونو ولړسوې. دا افراط دی. افغانان د خپلو تیرو څخه باید زده کړې وکړي. د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی، نه انسانان خوشي، نه دا کائنات خوشي، هیڅوک افراط او تفریط نه خوښي. موږ باید منځلاري واوسو همیشه، ځکه الله پاک موږ په منځلاریتوب باندې امر کړی و چې تاسو داسې واوسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب. موږ باید داسې وکړو چې د خپلې ټولنې ته په کتو سره، د خپلو حالاتو ته په کتو سره، خپل اقتصاد ته په کتو سره، خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وښیو. متاسفانه چې په تیرو وختونو کې هم دغسې و چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدله، مثلا ټکول کېدله، د هغو کارونو په میاشتو میاشتو په محکمو کې بند و، فساد اوج ته رسېد، جنګو څهحال جوړ کړی و، نه دوی کښېناستل نه هغوی کښېناستل، یو بد حالت و. اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی، اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي، هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي. زما په فکر سره دا نه دي په کار. منځلارې یو سیستم باید جوړ شي. مثلا خلک په څه خوشحاله کېږي؟ خلک په دې خوشحاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ دي په ټول افغانستان کې ورپېژي. په دې کې څه مشکل دي؟ ودې رپېژي نو. اوس بیرغ څه شی؟ خو زما په دې درې رنګه بیرغ کې کلمه شریفه هم شته، الله اکبر هم شته، د افغانستان نوم هم شته، مسجد هم شته، د رزق او روزي لپاره د وژې نشان هم شته، هر څه پکې شته. نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مني؟ خو وی مانه په دغه باندې هم خلک در باندې راټول سي. نو یو داسې پوهېږم چې دا خلک ولې داسې کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدي.
بلې، کله سو اساسي بشري حقونو ته، کله چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري، د خوراک انتخاب، د پوښاک انتخاب. که په دې خبر راته وکړي چې که څه تاسو په خپرونه کې رڼا واچوله، خو کې واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی سي.
خبره په دغه ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، ځکه ناکله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو، محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو دپاره روان وي، په دغه دوو کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه، ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بل ته د منلو وړ نه ده، او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري، یا مثلا لږ تر لږه دغه دوه کسان په دغه دوو کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم، خو بیا هم د یو سره روان وي په خپل ټول مسلمانی، په خپل ټول شرافت، په خپل ټول ځواني، په خپل ټول افغانیت، بیا هم دوی سره رواني دوی کوشش کوي چې وایي ګوندې خدایه زه دغه دایه وګټم او دا حق زما سي. په داسې حال کې چې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی، زه غلط یم، خو بیا هم دوی کوشش کوي. او ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړي دي، الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړي دي، موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه د خدای ورکړي حقونه اخلو. زه هم سیدي ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی. ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راځي ورکه، چې نه راځي مې ورکوه، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقاً بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې شته. زما خپله مخته راغلي دي یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې، دا کتاب ما مطالعه کړی. په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي، هلته تنبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارکونه نوزي، بیا هغه ښځې واده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، دا ناوې د زوم ورځ ده، نن د دوی صفت وکړي. بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یوویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو دپاره ډېره پاملرنه وشي، ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ورپرېږده، خلکو ته ورپرېږده، خلک پرېږده، خپل یې قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دغه موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبول نه کوي، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، څه چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي، دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی ته څومره زیان رسولی سي؟
موږ تاسو پخوانی متل دی وایي، پښو پښو ارمان کاږي غالي دي. کنه نو د ځینی کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینی حکومتونو دا رقم رااله چې وګړي په دې باندې پوهیږي چې والله وخت ملند دی ژر ژر خپل کار کوي جیبونه ډکوي خپل کار کوي چې بس بیا دا موخه په لاس نه راځي نه نو زما په فکر سره کله نه کله چې دا رسې حالات سړی ګوري چې ځوانان په لغته وي مثلا کډرونه په لغته وي مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوي په خواني خلکو ته او خلک خپل غیږ کې نه نیسي مینه او محبت نور سره کوي په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی لاس خپل لمونی ته خپل ور راوړي کنه زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی باید د چیرو څخه تجربه واخیستل سي او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي وه څنګه مثلا دا خلک تللي دي اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي شنډ سوي دي نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي خپل هیواد ته کار وکړي هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي ملي ارزښتونو ته احترام ولري او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونو ورته سوي وه د پوسټ دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفره دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري داس په زرهاو ځوانان زموږ په شهرونو په کلو بنډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې نه دي د هغوی د تعلیم د هغوی د کار د هغوی د ژوند د هغوی د راتلونکي په باره کې هېڅ فکر نه کوي بالاخره هغه ځوانان په کچاکي لارو باندې ځي نورو هېوادونو ته چې هلته دي موږ تاسې شهیدان یو چې هغوی سره څه ظلم کېږي بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي نه به دلته بهرنۍ چارو وزارت څه ووایي بس همداسې چپه خوله ناست دي یعنې داسې یو ډول سره یې ګیري لکه د افغانستان ځوانانو د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یوه سلا سوي که زموږ چارواکي دي که نړۍ د همسایه هېوادونه دي ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولی سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مړژوان دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه باسي او شخص نور هېڅ هم نه سړی کله نه کله داسې فکر
ډېره زیاته مننه فقط په آخر کې به ځوانانو ته یې تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي څنګه خپل ژوند مخکې یسي او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کی او ډیر زیات بد اثر پر دې باندې ونه کړی
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 شپږ نظامونه لیدلي چې اوښتي را اوښتي دي نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام چې د منځ ولاړی مجاهدین رااله د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته توپکان ویل هغه یو نظام یو سیستم چې هغه هم د منځ ولاړی بیا طالبان رااله بیا طالبان هم د منځ ولاړل بیا جمهوریت رااله جمهوریت هم د منځ ولاړی بیا طالبان رااله زه وایم د افغانستان ځوانانو ته زه وایم چې هره توره شپه چې د هغه رڼا لري هره توره شپه نو په داسې حالاتو کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي ستاسو حقونه نه درکوي ستاسو حق خوړل کېږي تاسو الله تعالی ته صبر وکړي په خپل هر لمانځه کې په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دغه توره شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي انشاءالله الرحمن په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري په هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ چې زموږ په سرونو څوک دی هغه ستاسو غږ مناوري تاسو ما یو سکیږي ما ورته کښېنی ان شاء الله صبر وکي صبر میوه چې دغه خوښه ده ان شاء الله زه په دې باور یم کنه نه سبا که سبا نه بل سبا کنه کال کال نه دوه بعد به ان شاء الله موږ تاسو د یو شش باندې خوندان وسو نو ځوانان که په دې باندې پوهیږي چې موږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل ځان دې پورته کی په ځخ پورته کول کی څه خبره ده ولادي سره د مشرانو سره جکښینی ورځ سره چارواک سره جکښینی خپل حق ته وغواړي تکه چې حق غشتل کیږي ور کول کیږي نه
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوشحاله اوسې کورو ده
درندستانو د ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوي تربیه پرز کې چې اس علم مال او ملګری
Oh,
Yeah, but I'm here. Yeah, but I'm here.